دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ده. د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد څخه راپورټونه وایي چې هلته دوی پر لپسې چاودنې سوي دي. دغه چاودنې د یکشنبې په ورځ د شهر په دوهمه امنیتي حوزه کې سوي دي. یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي امریکا ژغ ته وویل چې په دغه چاودنو کې لږ تر لږه درې تنه وژل سوي دي. هغه وویل چې چاودنې د سړک د غاړې د ځای پر ځای سوو ماینونو له کبله رامنځته سوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې دمه کومې ډلې د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی او دا هم نه ده معلومه چې دا چاودنو هدف څه و. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بې پیلوټ الوتکې له یوه برید څخه روغ وتلی دی. د صدر اعظم د دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې د ښار په شنه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي په کور پرون د یکشنبې په سهار وختي په چاودیدونکو توکو بار د ډرون الوتکې برید وسو. په خبر پاڼه کې دغه برید د ترور ناکامه هڅه بلل سوي ده او ویل سوي دي چې الکاظمی ته په دې کې هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. سملاسي د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دغه تروریستي برید غندلی او ویلی دی چې هغه په دې خبره حساسه وي چې الکاظمی ته کوم زیان نه دی راوښتي. او بلې خوا د عراق صدر اعظم دغه برید د هیواد اساسي نظام پر ضد د کودتا هڅه بللی. په عراق کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی دی چې ایران پلو مریشو د تیرې میاشتې د پارلماني ټاکنو پایلې نه مني. د امریکا د بارانو چارو وزارت دغه برید غندلی او ښکاره ترګریز عملي بللی دی. د سودان امنیتي ځواکونو د نظامي کودتا ضد لارین کوونکو باندې اوشکې بهونکې غاز استعمال کړی دی. دغه مزارچانو د هیواد په څو شهرونو کې د تیرې میاشتې د نظامي کودتا پر ضد د دوه ورځني سیول نافرمانۍ ژغ کړی. د کودتا ضد سلګونو مزارچانو د هیواد په پلازمینه خرطوم او دغه راز د هیواد په جنوب او شمال کې په دوه نور شهرونو کې لارونه کړی. دغه مزارچانو شهرونه ورکول چې وخت یې ولسته وسپارل سي او هیڅ پوځي واکمنۍ نه مني او دغه راز د ملکي حکومت غوښتنه کوله. په سودان کې د تیرې میاشتې د 15مې د نظامي کودتا وروسته مظاهرې روانې دي چې د پاوز لخوا په سختۍ سره ځپل کیږي. د سودان د ډاکټرانو مرکزی خپلواکه کمیټې ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه 14 مزارچان وژل سوي او د 300 څخه زیات ټپیان سوي دي. پوځي چارواکو ډیری مزارچان نیولي هم دي چې پکښې د سودان مخکنی صدر اعظم عبدالله همدوک هم دی چې په پایتخت خرطوم کې د پوځي مشر عبدالفتاح البرهانی لخوا د واک د نیول کېدو وروسته په خپل کور کې نظر بندي. دغه ملکی حکومت په دې خاطر جوړ شوی چې په سودان کې د پخوانی دیکتاتور عمر البشیر لواکا تر غورځېدو وروسته د حکومت چارې ملکی ادارې ته وسپاري. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یکشنبې په ورځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د معرب ښار ته نږدې په بریدونو کې 133 حوثي اغیان وژلي دي. دغه پوځي ائتلاف په نړیوالې کچې منل شوی د یمن د حکومت ملاتړ کوي او د 2015 کال راهیسې د حوثیانو پر ضد پوځي عملیات کوي. حوثي اغیان ډیر کم د خپلو طرفاتو په اړه تبصره کوي. خدایمن په شمال کې د معرب ښار چې د حکومت اخرنی مضبوط مرکز دی په لورې پوځي پرمختګ جاری دی. اژانس فرانس پرس په خبرواکه توګه د مړو شمیر نسی تاییدولی خو لیکلي دي چې د راپورونو له قراره د اکتوبر د میاشتې راهیسې د 2000 څخه زیات په بریدونو کې د حوثي اغیانو د وژل کېدو راپورټ ورکړل شوی دی. د یمن کورنۍ جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوه چې حوثي اغیانو د هیواد پلازمینه سنا ونیوله او له هغه وروسته د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن د حکومت په ملاتړ د حوثیانو پر ضد بریدونه پیل کړل. د امریکا د متحدو ایالاتو د ټیکساس ایالت چارواکي وایي چې د هیوستن په ښار کې په یو کنسرت کې د اتو کسانو د وژنې په اړه مجرمانه څېړنه پیل کړي. د امریکا د ټیکساس ایالت چارواکي د هغو اتو تنو د وژنې په اړه څېړنه کوي چې د کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه سول. د ریپ موسیقي په دې کنسرت کې د تیرو جمعې په ورځ د ټیکساس په هوستن ښار کې جوړ شوی و. شاوخوا 500 کسانو پکښې ګډون درلود. چارواک ویلی چې په دغه کنسرت کې د ریپ وطنی سندرغاړي ټراوس کارت د سندرې پر مهال ځینو ځوانانو د سټیج پر لور هجوم وروړ. د ښار د پولیسو مشر ټرای فنز وایي چې هغه ته داسې ناتایید شوي معلومات رسېدلي چې په هجوم کې موجود ځینو کسانو خلکو ته د نشې ستنې لګولي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه به بشپړ تحقیقات وکړي. او په هند کې پولیس د څه باندې 100 هغو فیسبوکي حسابونو په مالکانو پسې ګرځي چې د درواغو او جعلي خبرونو په خپرولو تورن دي. پولیس دا اقدام لاغه ورسته کوي چې یو شمیر هندي افراطیانو د تریپورا په ایالت کې په څلورو جماعتونو بریدونه وکړل او د یو شمیر مسلمانانو کورونه لوټ تلان کړل. په جمعهتونو باندې لاغ ورسته دغه بریدو نو وسول چې په ټولنیزو رسنوي کې داسې خبرونه خپاره شول چې غنی د هند او بنگلاديش ترمن سرحد کې مسلمانانو یو شمیر هندوان وژلي دي. د هند پولیس وایي چې په ټولنیزو رسنوي کې د جالي درواغو او بیلاری کونکو تصویرونو او خبرونو خپرېدل د مسلمانانو پر ضد دغه تاوتریخوالی علت دی. هندي رسنوي وایي چې د هند پولیسو د فیسبوک، ټویټر او د یوټیوب له لارو څخه غوښتي چې دغه پوسټونه او متویات رنګ کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. افغان تجاران او پنګوال وای دوی د 200 لوستوند سره مخ دي چې تر ټولو لوستوند د امریکا د حکومت له خوا د افغانستان بانک د زیرمو د کنګل کې دوستوند ده. په مخکړي د اکرام شنواری دی رپورت ده.
افغان سنتکاران او پنګوال وای چې وخت طالبانو د اسلامي امر در رسیدلو را پدې خوې حدیث سوزي تر دې راحل شوی، خو دوی د بانکونو څخه د پیسو د لیک او زړه زور سوزو سره لاسو ګریوان دي چې لابلې داخلي تولیدات د سوزو سره مخ شوی دي. د یک شبي پرز د کابل په سنتي پارک کې د افغانستان د سنتکارانو ټولنې او د فابریکي خوندانو په یو ګډه غونډه کې په افغانستان کې د سنتکارانو په وړاندې پرتو سوزو باندې خبرې وکړې. د سنتکارانو ویل چې په افغانستان کې وخت طالبانو د اسلامي امر در رسیدلو وروسته دوی اوس د بانکونو څخه د پیسو د انتقالولو د سوزو سره مخ دي. شامل دي د فابریکو په تولیداتو په ځانګړي ډول هغه فابریکې چې له بهر څخه خام مواد راوړي د بدیدو د ګواښ سره مخ کړي. د سنتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافي د غونډې ته ویل چې دلته په افغانستان کې د بانکونو څخه د پیسو د انتقال لپاره یو کړنلاره ترتیب کړي او د افغانستان بانک ته یې سپارلې ده.
موږ په دوه برخو کې مشکلات لرو چې یو د بانکونو اساسي نقطه زمونږ د مشکلاتو د بانکونو سره ده. په داخل کې ان شاء الله تعالی هیڅ مشکل نشته.
عبدالجبار صافي له افغانستان څخه بهرنی هیوادو په ځانګړي ډول ترکیه ته د افغان صنعتکارانو کټه کولو یادونه وکړه. ویل چې اکثره صنعتکارانو او پانګوال په تیرې جیب کې د امنیتي ګواښونو له امله وطن پرېښودو ته اړ شوي وو.
د برق مشکل شته چې الحمدلله ریاست برېښنا موږ سره مطلق د اطمینان خلکو ته ورکړه چې ډاډمن تاسو کار وکړي، هیڅ مشکل به تاسو په برخه کې ناراضي. په داخلي بانکونو کې چې زمونږ غوښتنه جناب موین صاحب نه د ټولو مشان نه ده چې په داخل کې باید داخلي د بانک مشکل باید حل شي. هر سړی وکولای شي تجارت خپل پیسې جمع کړي، خپل پیسې باید واخلي. دغه په ملي سطحه باندې دا موږ په ډیر اسانه کولای شو چې طرح مور کړی دي او وری کو تطبیق کو چې دې مشکل نه موزي. د زموږ مشکلات سره اخته دي چې تقریبا زیات کسان په کرایځ نه کړي او نشي کولای چې هغه خپل سرمایه ته یا خپل کارګری اضافه کړي نه یې سرمایه گذاري وکړي. نو په دې حق باندې باید د زموږ مشکل باید هم حل شي.
د افغانستان د صنایع او قانون د خپل رئیس شیرباز کبیر زاده غولیتا د پنګوالو او صنعتکارانو سوزي په تفصیل یې ذکر او د شتو سوزو د جل حل کېدو غوښتنه وکړه.
امیدوارم چې دغه لاس دوه لستونځو کې درې څلور ستونزې پر اتاګ دي اسلامي امارات حل شوه. دغه نور ستونزې لکه د مزکه موږ ډېر مزکه لرو، د مزکه ورکړه صنعتکارانو ته، د برق تمویل صنعتکارانو ته، د خام مواد او سهولتونه صنعتکارانو ته، د معدن او طبیعي زیرمو ته زموږ لاسرسی، د بشري منابعو ته پاملرنه، د ترینینګو میننګو په نتیجه کې د برخه کې د بانکي سهولتونه حتی په الحمدلله دغه مسائل دی هغه خو نشته دی په شریعت کې اسلامی او قرضه باید صنعتکارانو ته په اختیار کې ورکړل شي. د صنعتکارانو د محصولاتو نه باید په دولت کې استفاده وشي. دغه 15 شپه کارونه که وشي زه مطمئن یم چې موږ صنعت به پخوچی، موږ به د بیکارۍ نه خلاصیږو، موږ به د فقر نه خلاصیږو او موږ به یو ډیر سرلوړی هیواد کیږو.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د 3000 څخه 5000 پورې فابریکې پالې دي چې شاوخوا 3000 کارګران پکې کار کوي. د دغه ټولنې د معلوماتو له مخې د دغه شمېر شاوخوا 5000 کارګران د سرخی پله په صنعتي پارک کې په کار بوخت دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د وینا له مخې پروسیو کولو کې د ځابدې لامل یوش میر افغان سوداګر او پنګوال خپل پنګ بهرنی هیوادو په ځنګړي ډول ترکیه او متحده عربی امارات انتقال کړی دي. یوش میر سوداګر او پنګوال وی چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شاوخوا لس میلیارد ډالر د زیرمو کنګل کېدو وروسته دوی د خامو موادو د وارداتو برخه کې د ډیرو ستونزو سره مخ شوي او که چیرې دا ستونزه ژر هواره نه شي ممکن د زرو فابریکو د بدې
دا امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان ته د ایران د چابهار او د پاکستان د واګب بندرونو د لارې د سوداګریزو مالونو واردول روان دي، خو برعکس افغان سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان د چابهار بندر ته د افغانستان صادرات بند شوي دي. په کور دننه هم کاروبار ټکنې شوی دی. یو شمیر قالین پلورونکي وایي د پخوا په پرتلا د قالینونو او نور لاسي صنایعو خرڅلاو کم شوی. پام وکړئ د رپورټ ته.
افغان سوداګر او په ځانګړي ډول قالین پلورونکي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د قالینو پیر او پلور د پام وړ کم شوی. قالینې چې د افغانستان مهم صادراتي توکي ګڼل کیږي، په دې وروستیو کې سوداګري سخت زیانمنه شوې. په صادراتو کې د زیاتو ستونزو له امله په نړیوالو مارکیټونو کې د افغان غالیو پلورل اغیزمن شوی.
ما دغه بار مرکزه مشکلات به
د نوي حکومت پر اطلس سره موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. مخکنی حکومت نړیوالي او لنور هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې درلودې، خو اوس مهال په نړیواله کچه زموږ نړیواله سوداګري ځنډیدل ده او له دې کبله موږ سخت زیان ګاللې دي. په خو به مو اروپאי او آسیایي هیوادونو ته قالینی لیګلې او اوس نشو کولای.
افغان سوداګر شکایت کوي چې د گاونډیو هیوادونو په شمول د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو راکړو ورکړو ټکانې کېدل د دوی پر سوداګریزو فعالیتونو ناوړه اغیزه کړي.
امارات اسلامی از وخت کې اومده
موږ به هر ورځ درې تلور قالین خرڅولې، خو موږ اوس ونه کې هم دومره قالین خرڅو. موږ د منو چې خوندي او ځانمرګ بریدون نشته، خو له اسلامي امارات څخه زموږ غوښتنه ده چې قالین د کم ارزښت نه ګڼي، ځکه چې قالین د افغانستان صنعت او هویت دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو اقتصادي ستونزې د امنیتي ستونزو سره تړلې بولي او د امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن دي.
اقتصادي حالت ډېر خراب دی، ډوډۍ او اوبه نشته. دا سمه ده چې طالبانو امنیت راوسته او دوی ښه خلک دي، خو کله کله امنیت نشي ټینګولی.
څه موده مخکې هندي رسنیو د چابهار بندر له لارې د افغانستان د صادراتو د بندېدلو له امله د هندوستان د نواشیوا په بندر کې تخنیکي ستونزې بللې وې. خود سیاسی چارو ځینې کارپوهان د دغه بندر څخه د افغانستان د صادراتو ودرول د ایران لخوا پر افغانستان یو سیاسي فشار ګڼي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې دا امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د اگست په میاشت کې طالبانو له واکمنېدو مخکې افغانستان فعال رسنۍ لرلې. د بیلو بیلو ټلویزیونونو چینل په مخکې داسې یو چینل هم و چې د ښځو لخوا چلول کېدو. دا چینل اوس د طالبانو د ګواښونو او سنسور له کبله تړل شوی دی او هغه ښځو چې په دې ټلویزیون کې کار کوو نور نشي کولای چې دا چینل پر مخ بوزي. عائشہ تنظیم رپورٹ را لے گلے رنا دورانی غور سنگی درتا در اوروی.
زهرا نبی په کابل کې د بانو په نامه د ټلویزیون مسوله وه، خو د طالبانو سانسور او غواخونو هغه دې ته اړ کړ چې په خپلو ارمانونو پورې تړلې پروژه بل اخر وتړي، ځکه هغه خزینه کارکونکو چې په دې ټلویزیون کې ورسره کار کاوه د امنیتي ستونزو او غواخونو له کبله نور کار ته نشي راتلای او دندې خوشې کړې. د خزینه تخنیکرانو، پروډوسرانو، ایډیټرانو، خبريالانو او نتاقانو یو ټیم د څلورو کلو رئیس د بانو په نامه ټلویزیونی چینل پر مخ بیاوه. هغه نبی په 2014 کال کې هغه شیبي ادبي کله چې هغه د لومړي ځل لپاره د یو ټلویزیون په جوړولو فکر وکړ. په افغانستان کې د کلتوري رواجونو پر بنسټ ډیر خلک دا فکر کوي چې خزي پرتل نارینه او په ټولنه کې کوم کار نشي کولای.
They laughed. They said, how women are not...
خلکو به را پوری خندل، ویل بای چه خزی او داسه کار،
ویل بی چې خزی د داسې کارونو د تر سره کولو توان نه لري ځکه چې هغه قوی نه دی. د یو تلویزیونی سیشن جوړول یو لوی کار دی، دا د موټر چلول او یا هم بل کار نه دی.
میرمن نبی دا ثابته کړه چې دا ډول منفی خبرې غلطی دي. د شپږو میاشتو په ترڅ کې په 2018 کال کې د مونډو ټلویزیون خپل نشرات پیل کړل او د دقیق مالی پلان له کبله د هغې عایدات مخ په ښه کېدل شول. له هغې وروسته د طالبانو وخت راغی، خو مخکې له دې نه چې هغوی د اګست په میاشت کې ټول هیواد ونیسي، هغې ته د ټلیفون له لارې د ځینو عاشقانه ډرامو د نشرولو په خاطر اخترونه ورکړل شول.
تاسو پوهیږئ، حتی مخکې له دې نه چې هغوی کابل ونیسي، موږ به ځینې ډرامې خپرولې، خو هغوی به راته زنګونه وهل او ویل به یې چې دا څه ډول ډرامه ده، څوک تاسو ته پیسې درکوي، څوک ستاسو ملاتړ کوي او څوک تاسو تمویلوي.
هغې ډېرې هڅې وکړې چې د طالبانو په راتګ سره هم خپرونو ته دوام ورکړي، خو ډېر ژرې کارونه او خپرونې سانسور شوې، په خاصه توګه د ښځو د حقونو لپاره د مظاهرو په خپرولو سره.
زه د مظاهرې په ورځ هلته ولاړم، فقط یو څو انځورونه مې په ټولنیزې شبکې کې خپاره کړل، خو هغوی راته زنګونه ووهه او راته یې وویل چې ته د دې کار اجازه نه لري چې دا ډول شیان خپاره کړې.
کله چې هغه د خپل کور مخکې وهل شو او د طالبانو امنیتي ساتونکو ته یې د قضیې په حق له شکایت وکړ، نبی وایي چې هغوی د اورېدونه ټټه وکړه او راته یې وویل چې ځه ولاړه شه، نارینه در سره راوله تر څو ستا د ستونزې په هکله موږ سره خبرې وکړي. د هغې ټلویزیون 50 تنه کارکوونکو د طالبانو له ویرې هیواد پرېښود. د هغې ټلویزیوني چینل نور نشرات بند کړل. هغه هیڅ ډول عاید نه لري، خو هیڅ شی هغه له خپل هوډ نه نشي پشا کولی. سره د ټولو خطرونو نبی وایي چې په یوې کمرې او کمپیوټر سره به د بیان د ازادۍ لپاره نه ستړي کیدونکي هلی ځلې وکړي. که څه هم هغه مجبوره ده چې دا ځای پرېږدي، خو میرمن نبی به هیڅکله خپل هوډ پرې نه کړي. هغه په پلان کې لري چې له خپل جیبه د شپږو میاشتو لپاره د دې ځای کرایه ورکړي او هیله لري چې یو ورځ به بیا خلکو ته خبرونه پیل کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
خارجي او محلي جنرالستانو په سوریه کې د روان جنگ په دوران کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو په ملکيانو باندې د بدريغه حملو او په زندانونو کې د کېدیارو ته د شکنجې ورکولو په شاکول پاړه د شواهدو پر راځي کولو کې ډیر مهم او کلیدي رول لوبول دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال سیروان کاجو د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاته ستراوروي.
په سوریه کې پر ملکيانو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو د توقيف په دوران کې قائدانو ته د شکنجه ورکولو او وژلو الزامونه لګول شوې دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو سازمانونو هم جمهور رئیس بشار الاسد جنگ له پیل کېدو وروسته د تیرو لسکلونو په موده کې په ګڼ شمېر جرمونو باندې تورن کړی دی. برینګینګ اسد ټو جسټس یا د عدالت منګولو ته د بشار الاسد د سپارلو په نوم د یو نوي مستند فلم ډایرکټر رونان ټاینان د سکایپ له لارې په دې اړه امریکا غږ ته وویل: خلک باید په دې خبره باندې آگاشي چې سوریا دا وخت په نړۍ کې د جرمونو د سرته رسولو په اعتبار تر ټولو دردونکې صحنه تمثیلوي چې په سیستماتیک او منظم ډول پکې خلک لا درک کیږي. سلګونو زره خلک د دغو بدنامو جرمونو قربان شوي دي چې په دې کې په قصدي توګه د خلکو نیول او وژل شامل دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای چې سوریا په ټوله نړۍ کې پر ژورنالیستانو باندې د حملو په اعتبار تر ټولو بدتر هیواد دی. د هغو ژورنالیستانو په جمله کې چې د سوریې د حکومتي قواو په حملو کې یا وژل شوي او یا ژوبل شوي دي، امریکایي ژورنالیستا ماریا کولوین، فرانسوي فوټوګرافر او ژورنالیست ریمی اوشلک او برېټانوي فوټو ژورنالیست پال کانروی شامل دي. دوی په 1400 او یو نوي مریض کال کې پر هغه ودانه باندې د بمباره په نتیجه کې ولګېدل او ډېر سخت ټپیان شو چې دوی پکې کار کاوه. فوټوګرافر پال کانروی په دې باور دی چې د سوریې د کورنی جنگ په دوران کې د محلي ژورنالیستانو لپاره فعالیت کول لا زیات خطرناک دي. نو موري د سکایپ لاري امریکا غږ ته ویل:
The city got very difficult for Western journalists to enter, you know, certainly after ISIS came.
The Luizu journalistan la parala papel ki Syria khara yo mushkil aw khatarnak zayu. Khukala che daishan ra paida shu aw journalista Maria Wojel shwa numang da malumato da tolawul para. Tola itika pa hago mahali journalistan bandi kawla che pa dakhil da Syria ki faaliyat kaw. یو زیات شمیر وژل شو او یا لا درکا او تریتم شو. بشار الله اسد جنگی جرمونو د ارتکاب نه منکر دی، خو په 1997 مریز کال کې د امریکا لی محکمې د ماریا کولوین د محکمې په دوران کې نوموړی د هغې د وژلو مسول وباله. محکمې دا پریکړه د هغو شواهدو او اسنادو په رڼا کې وکړه چې لویدیزو او د سوریې محلي ژورنالیستانو راټول کړي او محکمې ته وړاندې کړي. آئرلینڈ فلم ساز رونان تائنان وای چې د دې فلم په جوړولو کې مونږ له هغو فوټیجونو او خاکونه استفاده وکړله چې فوټوګرافرانو او ژورنالیستانو را جمع کړي وو. نوموړی وای:
These people are not just media workers. They are human rights defenders.
دا خلک ایوازې مطبوعاتي کارکونکي نه دي، په واقعیت کې په حقیقي معنا د بشري حقوقو مدافعین دي. په داسې حال کې چې د سوریې ولس د عدالت او انصاف غوښتنه کوي، د دې نوي مستند فلم جوړونکي وایي هیله لري چې ورځ به د هغو اسنادو په مرسته چې په دې فلم کې ښودل شوي دي بالاخره د محاسبې لپاره زمینه مساعده شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
په افغانستان کې د شاوخوا څلورو میاشتې ځنډ وروسته یو ځل بیا د پولیو یا ګزرن ناروغي په وړاندې د واکسین عمومي کمپاین پیل شوی دی. د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن د واکسین هیڅ کمپاین نه و تطبیق شوی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد نن په کابل کې د پولیو واکسین د عمومي کمپاین په پرانستې غونډه کې وویل چې د پولیو واکسین د تطبیق لړۍ به د دوشنبه پر ورځ د نومبر په 8مه په ټول هیواد کې پیل شي. ښاغلی عباد زیاته کړه چې د پولیو واکسین د تطبیق لړۍ به څلور ورځې دوام ولري.
سبا د دوشنبه یا د روان زیږدیز کال چې د نومبر په 8مه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسری کمپاین یا جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پرله پسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 50 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي او هم د شپږو میاشتو څخه تر 50 کالو پورې ماشومان چې دي دوی ته ویټامین ډي کپسول تطبیق شي.
اوس مهال د پولیو واکسین د کمپاین پلی کېدو ته ښه زمینه مساعده ده، خو له اوږد ځنډ وروسته د کمپاین پیل کېدل د خلکو لپاره په ځانګړي ډول د میندو لپاره ښه خبر دی. د کابل ښار اوسیدونکي مریم چې د دوو ماشومانو مور هم ده، امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل:
دا څلور میاشتې کېږي چې واکسین والا کورو ته نه دي راغلي، نو ډېر به زه په اندېښنه وم چې دا اولادونه مې له واکسین نه پاتې شو. نو کله مې چې رادیو تلویزیون کې واورېده چې دا مرض یو پاتې په پاکستان کې او په افغانستان کې ده، نو ډېر به زه خفه وم. نو اوس فضل د خدای د کمپاین د واکسین چې شروع شوی، زه ډېره خوشحاله یم چې اولادونه مې واکسین شي او له مرض څخه وژغورل شي.
دا چې د دوشنبه په ورځ د پولیو کمپاین لومړۍ ورځ ده، د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب کمپاین ته د چمتووالي په هکله وویل:
د هیواد څلور دېرش ولایتونه ټول په بر کې نیسي. په دې کمپاین کې به موږ که خدای کول د بنزو کالو نخکته لس میلیون ماشومان ته د پولیو د واکسین ساز کی ورکو د دې کمپاین بل خګنه داده چې مونږه یو بل ویتامین چې هغه ډیر حیاتی ارزښت لري هغه د ویتامین ای په نوم باندې دی دا هم په دې کمپاین کې ماشومان ته چې عمر د شپږ میاشتو نه تر پنځو کالو پورې هغه ته د واکسین مونږه ورکو.
پولیو د سیوا ناروغي د چې تر پنځو کالو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ناروغي په اخته شوی کس کې د تلپاتې ملولیت سبب ګرځي. افغانستان او پاکستان په ټوله نړۍ کې دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې ماشومان په دې بدمرغه ناروغي اخته کیږي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د وینزویلا مادورو رژیم د مخالفینو د یووالي د کرنلارې د پروګرام د خبرو د ورستي پړاو سره مقاطعه وکړه چې د اکتوبر د میاشتې له لسمې نیټې نه تر شلمې نیټې پورې په مکسیکو سیټي کې کېدی. د دغه ډایالوګ پروسس چې په رسمي توګه د سپتمبر د میاشتې په دریمه نیټه د خبرو سره پیل شو، دیموکراتیکې لارې ته د وینزویلا د راستنېدو لپاره د هیلې وه لږه غونډې رڼا پیدا کړې وه. مدرو وروسته له هغې د خبرو وروستي پړاو ته هیئت وانسته و چې نږدې متحدې ناقانونه پانګوال الک صاحب امریکا ته په لاس ورکړ چې د 2019 کال کې د غیر قانوني پیسو او د امریکا د بهرنۍ ادارې فساد نه د کار اخیستلو له لایحې نه د سرغړونې په تور محکوم شو. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې د مدرو د پریکړې په باره کې چې له خبرو نه ووت د پوښتنې په ځواب کې دای په ژوره توګه بدمرغه یاد کړه. ښاغلی بلینکن وویل له بده مرغه دا د دې نښې نښانې هم دي چې ښاغلی مدرو خپلې ګټې د وینزویلا د خلکو له ګټو نه د مخه راوړي او د یو کس ګټې په وینزویلا کې د ټولو خلکو له ګټو نه د مخه ګڼي. د الکس صاحب په خلاف جنایي قضیه څرګنده کړه. د یوې لسیزې د بلخا برخې لپاره روانه ده او د امریکا د قضایي هیئت په خپلواک ماهیت باندې ټینګار وکړ چې له هغه څه نه په جدا ډول اقدام کوي چې د سیاسي څرک په باره کې واقع کیږي. د مثال په ډول د مدرو رژیم او د مخالفینو د یووالي د منشور ترمنځ خبرې. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس د سیټکو شپږ او د وینزویلا له خبرونو د مدرو د وټلو په باره کې مطبوعاتو ته د جدا معلوماتو د ورکولو په وخت کې د دې پوښتنې په ځواب کې ویل د مدرو له خوا شپږو اجرایی مشرانو سره د سیاسي برمته کوونکو په څیر سلوک کېده او د سارایي محکمې د خورا بدمرغي توقیف قربانیان دي. پراسس مدرو باندې هغه وکړ چې سمدستي او بل قید او شرط نه دغه کسان خوشي کې. ښاغلی پرایس څرګنده کړه امریکا د والي د منشور او د مدرو د رژیم ترمنځ د وینزویلا په مشرۍ د خبرو ملاتړ کوي او موږ په دې عقیده یو چې دوی باید داسې سوله ییزه ډیموکراسي ټینګه کړي چې د وینزویلا خلک په کلکه غواړي او مستحق دي. د لویدیزی نمی کوری د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرسل برین نیکولیس د تازه وخت په سفر کې وویل که د مدرو رژیم د حق غوښتنې په باره کې جدي وي چې د خپلو خلکو لپاره ښه راتلونکی جوړه کړي، د بشري موضوعاتو غم وخوري چې د خبرو لپاره د میز په سر پراته دي، چې حکومت د مقاطع پریکړه وکړه د مدرو رژیم څرګندول شي چې بیرته د مصر ته راتلی شي. دیوالي منشور دې ته چمتو دی چې د دوی سره ملاقات وکړي او که دوی په دې ارتباط پرمختګ وکړي امریکا به هرکلی وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر کې څرګند.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریدا مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نام.